نن جمعه د 2023 کال د نومبر 15 نیټه ده. د دیش د پوخ پرون ته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد چگونگی کاهش آلودگی در افغانستان و همچنان مسائل دیگر اخبار نقاط مختلف افغانستان صحبت میکنیم، اما نخست چند خبر.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو په افغانستان کې د طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی چې د ترهګر ډلو سره د مبارزې په اړه د اسلام آباد غوښتنه جدي وګڼي او د پاکستان د خلکو وزغم دینه ازمایي. د دغه وزارت ویاندې ممتاز بلوچ د افغان طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په خپلو سرحدونو کې دي د فعالو ترهګرو په ضد ګامونه اوچت کړي. بلوچ یو ځل بیا د پاکستاني چارواکو ادعا تکرار کړه او ویل افغانستان باید اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د ترهګرۍ لپاره د پاکستان او یا بل ګاونډي په ضد کار واخیستل شي. د افغانستان د طالبانو حکومت تل د پاکستان دا ادعا رد کړې او اسلام آباد ته ویلي چې د خپلو ناکامیو پردې پر افغانستان ناچوي.
سازمان جهانی صحت بازگشت اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را مانع بزرگ برای تلاش ها جهت محو ویروس پولیو خوانده و گفته است که این اقدام پاکستان به احیای این ویروس در منطقه کمک کرده است. تا اکنون در سال روان 49 مورد در پاکستان و 23 مورد این بیماری در افغانستان گزارش شده است. مقامات پاکستان و سازمان جهانی صحت می گویند که تحریم واکسین در برخی مناطق نیز ناشی از تبلیغات دروغ است که گویا کمپاین های ضد پولیو توطئه غرب برای عقیم سازی کودکان مسلمان است. تندروان نیز در برخی مناطق پاکستان تیم های واکسیناتور پولیو را بر جاسوسی به حکومت متهم کرده و هدف قرار می دهند. سازمان جهانی صحت همواره بر تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو تاکید داشته و گفته است که این روش در مقایسه با روش های دیگر موثرتر است. اما طالبان در افغانستان تاکید داشتند که این کمپاین در مساجد تطبیق شود.
بلخوا د لبنان د روغتیایی او ژغورنې چارواکو په وینا د بلبک خار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د لبنان د بیړنیو چارو ادارې په یوه بیان کې وویل ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام ناوخته پورې څه کولی چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو لاندې بندي راوباسي. په دغه برید کې د یاد مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. د اسرائیل پوځ تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونه نه دي کړې.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا در سلسله گزینش افراد برای کابینه آینده خود رابرت اف کندی فعال ضد واکسین را به حیث وزیر صحت و خدمات بشری نامزد کرده است. وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده یک اداره بزرگ در کابینه است که طیف وسیع موضوعات را از مسئولیت دواها گرفته تا واکسین، مسئولیت مواد غذایی، تحقیقات طبی و شبکه‌های مسئولیت اجتماعی به شمول ارائه خدمات صحی را تحت پوشش قرار می دهد. کندی یک دموکرات پیشین که به عنوان یک فرد مستقل در رقابت‌های ریاست جمهوری امسال شرکت کرد، پس از انعقاد توافقی برای تایید ترامپ با وعده ایفای نقش در سیاست‌های صحی در دولت از پیشنهاد خود صرف نظر کرد. جمهوری خواهان کرسی‌های کافی برای کنترل مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده آمریکا را به دست آوردند که می‌تواند نقش مهمی در تایید پیشنهادات رئیس جمهور آینده ایالات متحده بازی کنند. اطلاعات نشر شده در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر باکوی آذربایجان نشان می‌دهد که چین، هند، ایران، اندونزی و روسیه بزرگترین افزایش در انتشار گازهای گلخانه‌ای را از سال 2022 تا سال 2023 داشتند، در حالی که ونزوئلا، ژاپن، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بیشترین کاهش در آلودگی هوا را تجربه کردند. شهرهای آسیایی و ایالات متحده بیشترین گازهای گرمازا را تولید میکنند که باعث تغییرات اقلیمی در جهان میشود و در میان آنها شانگهای با عنوان آلوده ترین شهر در جهان شناخته شده است. این معلومات از سوی سازمانی که توسط آل گور معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده تأسیس شده امروز جمعه در نشست‌های اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان منتشر شده است. کشورهای حاضر در این نشست تلاش میکنند تا اهداف جدید برای کاهش این نوع گازها تعیین کنند و مشخص سازند تا کشورهای ثروتمند چقدر باید برای کمک به جهان در این زمینه هزینه کنند.
در نړۍ د اقلیم په اړه د کوپ 9 کلنې غونډې او اقلیمي بدلون په اړه د خبرونې له دوو میلمنو د بن په پوهنتون کې سرڅېړونکي ډاکټر فضل الله اختر او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پوخاني مرستیال ولی مدقق سره خبرې کوو.
مهمانان ګرامي، خیلی خوش آمدین به برنامه.
بخیر وسی اختر صاحب، خبرونه مل تاسو پیل کو. په آذربایجان کې د نړۍ د اقلیم په اړه د جوړې شوې غونډې په اړه څه نظر لري او دا ډول غونډې څومره مهمې دي؟
مننه. په آذربایجان کې کوپ 9 کانفرنس چې دی هغه د نړۍ لپاره ډېر زیات مهم دی. یو خدا ده چې په دوامداره توګه باندې د نړۍ درجه حرارت په جګه روان دی او څنګه چې پاریس اګریمنت کې هغه فیصله شوې وه چې د دې پیړۍ تر اخیره پورې به د 1.5 پورې زیاتوالی پورې هغه درجه حرارت زیاتوالی محدود کړو، هغه نه باید زیات نه شي. برعکس تر اوسه پورې په دغه برخه کې مهمې لاسته راوړنې نشته چې نړیوال پرې خبرې وکړي، خو بیا هم دغه نړیوال کوششونه چې دي هغه پر ځای دي او کوشش کوي چې هغه پر مختلف هیوادونو مخصوصا یو دغه خطر ته متوجه کی چې د ګلخانه غازونو تولید زیاتواله دي او درجه حرارت زیاتواله دي او دغه په نتیجه کې د مملکتونو یا په نړۍ کې د طبي منابعو باندې تاثیرات دي. په بل طرف ته دا چې مملکتونه دې ته متوجه کی چې هغه اسی پذیر هیوادونو چې هغه غریبان دي د اقتصادي نگانه دغه سره باید مرسته وشي. په دې نو ډیر مهم رول لري او وبکتل شي په دغه تاریخ باندې چې اخیری فیصله دې سره راځي.
خب سوال دیگه ما متوجه مهمان گرامی ما میشه که درباره تغییرات اقلیمی و خسارات ناشی از آن بر جهان چقدر نگرانی های جدید وجود داره به نظر شما؟
بله، مدقق سمی روانی.
مدقق سب متوجه شما از سوال.
شکر میکنم از فرصتی که مساعد شد و عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمان و بینندگان شما. ببینید این یک چهار حاده کنونی جهان است. در مجموع همه کشورها با تبعات منفی تغییر اقلیم مواجه هستند، من جمله کشور ما افغانستان هم میتن. مردم ما بسیار زیاد آسیب میبینن همه ساله و ما شاهد هجی هستیم. یک مسئله بسیار جدی است که اگر یا کشورهای پیشرفته، کشورهای در حال پیشرفت و کشورهایی که کمتر انکشاف هستند اگر ایمان تسپتار نشوند و تصامیم جدی را فعلا اتخاذ نکنند، فکر میکنم که در آینده نه چندان دور این یک مشکل بسیار جدی شد که دنیا و کشورها نتوانند که در قسمت عوارض یا خسارات منفی که از این ناحیه متوجه آنها است به او رسیدگی بکنند و شاید که بشریت خسارات زیاده بپردازد به این قسمت.
ولی اختر صاحب، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نړۍ په کچه د هوا په ککړتیا کې دومره ونډه هم نه لري، خو زیانمنونکي هیواد دی. په افغانستان کې د هوا د ککړتیا څخه حد اقل څنګه مخنیوی کیدی شي یا څومره ورته کار کیدی شي؟ ډېر زیاته مننه،
مهم سوال دی. څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل چې افغانستان کنټریبیوشن په دغه ګلخانای غازونو کې شاید په دنیا کې کمتريني، خو د زیان د نگاه په غوږ شګو شپږو هیوادونو کې دی چې د اقلیم د تغیراتو منفي تاثیراتو سره مخامخ دی. څنګه افغانستان په محلي توګه مبارزه کولی شي دغه سره؟ یو مهمه دا چې افغانستان د طبي منابعو مخصوصا د اوبو موثر مدیریت وکړي، ځکه د دغه اقلیمي تغیراتو تاثیرات مستقیم افغانستان د اوبو په منبع کې مونږ ته سرګندېږي چې هغه ورختونه په یو طرف ته زیات شوی دی، بعضی منطقو کم شوی دی. افغانستان غربي ولایت چې دی وچکالې سره مخ دی، شرقي ولایت او یاد افغانستان شمال شرقي ولایت چې دی هغه د سیلابونو سره مخ دی. نو د اوبو موثره مدیریت کې افغانستان کول شي دغه خطرناک تاثیرات چې دی هغه نسبتا کم شي. بل د یو پایدار زراعتي سیستم یا د کرنې سیستم پر اساس سره کولی شي په یو طرف ته د اوبو سپما وکړي، بل طرف ته د انواع او یا نباتاتو غو کې کرنه وکړي چې هغه ته کم په کاري او په وچکالي حالاتو کې هغه مخه نیول د خپل نبات وکړي او هغه د منځه ولاړ نشي، تر څو افغانستان کې د غذایي مسؤلیت د خوریدونکو غذایي مسؤلیت سره کومه کوټه شي. بل دا کېدای شي چې هغه زمینه چې تاسو کلونو په خوا کې په وختو کې هغه د منځه وړل شي ودی، نو اکثر انواع د حیواناتو یا د هم د منځه تللي دغه ساحه کې بعضي بوټي هم د منځه تللي. نو د ځنګلونو د بیا احیا کولو سره کېدای شي یو طرف ته کرزمه کې هغه د زرخیزې برخې د خویدنه مخه ونیول شي، د لارو د بندېدو مخه ونیول شي، بل طرف ته د کاربن ډای اکسایډ په هغه کې په جذبولو کې د افغانستان سره کومک کوي او په محلي توګه افغانستان کې د اقلیم په مثبت اړخ باندې زیات تاثیرات لري. هم زمان کولای شي د اقتصادي نکانو د افغانستان لپاره یو ښه د اقتصادي منبع جوړ شي. بل دا چې په چونکی د اوبو باندې تاثیرات زیات په افغانستان کې موږ داسې ذخایر نه لرو، کولای شو دغه انرژي قابل تجدید چې ورته وي رینیبل انرژي باندې مصرف وشي. مریضه او د هوا انرژي چې کومه ده هغه د افغانستان په شرق او غرب کې ترویج وشي. افغانستان هوا لري دغه لپاره مناسب حالت کې دشت افغانستان په کار تمام شي.
تشکر آقای اختر. آقای مدقق، با توجه به صحبت های آقای اختر و همچنان سالانه مقادیر هنگفت پول برای جلوگیری از کثافات یا آلودگی هوا هزینه میشه، با توجه به کمبود امکانات در افغانستان و آلودگی هوا، چگونه امکان کاهش ای آلودگی در مناطق مختلف افغانستان وجود داره به نظر شما؟
ببینین ما دو مسئله جداگانه داریم، یکی آلودگی هواست یا آلودگی محیط زیست و یکی هم مسئله تغییر اقلیم که این دو تا مسئله از هم جدا هستند ولی در نهایت هم باز با هم ارتباط هم دارند. اگر بحث ما آلودگی هوا باشه در افغانستان یا آلودگی محیط زیست که او یک بحث جداگانه است، و اگر بحث ما مسئله تغییر اقلیم باشه او باز یک بحث جداگانه است که او باید ببینین بحث تغییر اقلیم یک بحث است که تازه آغاز نشده. ما به تایید صحبت های دکتر سبختر استناد میکنم به گزارشی که در سال 2009 برای اولین بار در افغانستان بحث تغییر اقلیم مطرح شد و سکتورهایی را که اونا اشاره کردند، خصوصا چندین سکتوری که زیادتر آسیب پذیر هستند، در سال 2009 تشخیص شد که اولش سکتور آب است، دوم سکتور زراعت است و سوم سکتور جنگلات و تنوع زیستی، به می ترتیب سکتور صحت و انرژی. خب اگر ما بخواییم که واقعا قسمی که شما در سوال تان اشاره کردیم که پول هنگفت در این زمینه به سطح دنیا وجود داره، میکانیزم های مالی بسیار خوب را در مجموع در میکانیزم کاپ که گفته میشه همه سال جلسات از این دایر میشه او را نهایی کردن و یک مقدار بودجه قابل دسترس است برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند. ولی مشکلی است که ما بخاطر دسترسی به همچو میکانیزم های مالی یا به وجوه مالی که فعلا در دنیا وجود داره، یک مقدار کارهای داخل کشوری و سطح ملی را باید انجام بدیم که یک سیستم بسیار خوب و قوی را برای جذب از این کمک ها باید ایجاد بکنیم که در ابتدا باید هر کشوری که متضرر است باید ظرفیت کافی را در داخل کشور به وجود بیاره تا بتانه این منابع را جذب بکنه. متاسفانه از سالهای بسیار گذشته، از تقریبا دو دهه اخیر، دولت های قبلی افغانستان و همچنان نهاد نظام فعلی اینا نتانستن که ظرفیت کافی را وجود بیارن تا همچو کمک های را که ما میتونیم جذب کنیم بیره جذب بتانیم. دلیل عمدیش را می بود که ما در کشور خود جنگ داشتیم، ناامنی بود، در هر کشور به سطح ملی رسیدگی صورت گرفتن نمیتونست و مسئله دومی بود که ادارات مسئولی که زیرک راستن در بحث تغییر اقلیم در افغانستان متاسفانه که به او زمان توجه بسیار جدی را به این مسئله مبذول نداشتن. یک بحث بسیار سطحی فکر میکردن، در حالی که در اون گزارش بسیار بواضح گفته شده که اگر افغانستان در اون زمان فعلا که ما صحبت میکنیم در سال 2024 هشدار داده شده در اون گزارش به ادارات که فعلا وقت ازی است که ما باید اقدام بکنیم و مسئله تغییر اقلیم را در اولویت کاری خود قرار بدیم. متاسفانه یک سهلنگاری بگویم یا فکر میکنم عدم آگاهی ده قسمت
استاس و عدم داریم در قسمت چه وقت زیر شده ده و پدیار جدی کار نشه و؟ ډیر مننه او بخښه تاسو خبره قطع کوم. ډیر کم وخت بعد د اورسه پښتنه بعد اکثر سب نو کوم چې یو بل مهمه مسله وشکل ده چې د افغانستان په ګډون نور هیوادونه هم زیانمن کړي دي. که دغه زیانونه موږ ته مشخص کړي او د وشکلې په اړه په مجموع کې په افغانستان کې تاسو نظر څه دی؟ ته ولن جواب
مننه. د وچکالې په اړه غټ تاثیرات چې افغانستان په زراعتي برخه کې د افغانستان غربي ولایت چې مخصوصا اغازيات غدي مخامخ دي د مشکل سره په د وچکالې په حالت کې کله چې ورختونه کم شي او درجه حرارت زیات شي نورزمه کې په بارانه برخه کې یا سطحي برخه کې د رطوبت د تبخیر د لارې ورکیدل اغه د دې بایس کې چې طوفانونو سره کومه کوي چې اغه خاکبادونو سره کومه کوي او اغه زمکه زرخیز پر خزان سره والوځي جمع کچته یو دم باران راشي نو اغه زمکه یا اغه خاور ډیره سي پذیرې چې اغه والوځي د طوفانونو سره او یا لاندې پاینا او تلار شي د سیندونو یاد خړونو یاد ورخوند لارې. بل ضروري خبره دا چلته اتکاب زمکه لاندې په بوبانه زیاتېږي او اکثره تقریبا د افغانستان په ټولو اوزو کې اتکا د زمکه لاندې په بوبان زیاته شوې ده او په خطرناک ډول د زمکه لاندې وب د کمخ سره مخامخ دي. نو که دغه اقلیمی تغیرات وچکالی دغه جریان ولري نو افغانستان مخصوصا د سکلو وب په شکل کې او دویم د زراعت په شکل کې شاید ډیر زیات زیان وګوري او د افغانستان زیاتره اقتصاد اصلي من بچي د زراعت او کرنه ده. نو په دغه برخه کې که چیرته دغه تاثیرات او دغه اتکا دغه شانتي روانه په بدیل لار وګوري نشي دایمه کوم مشکل زیات.
ډاکټر صاحب اختر او مدخص صاحب تاسو دوه ورو زون مننه کوم په دې بحث کې.
یک جان تشکر از حضورتان.
تشکر. یک موضوع چند زاویه. ویژه برنامه جدید صدای امریکا. بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
بیا هم خراغ لاست. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار د سلګونو زرو افغان نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیت د اغیزو په اړه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي چې دا محدودیتونه به د 2026 کال پورې د افغان میندو له وخت د مخه د ماشومانو د زیږیدو او د زیږون پر مهال د مړینې کچه نږدې نیمایي زیاته کړي.
د امریکا سر مفتش دفتر یا سیګار د اکسپورټولنیز شبکې کې د خپل خورشوي ریپورت په حق له د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق دی وروستي راپور پر اساس لیکلي چې اوس مهال د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې هر میاشت تر 30,000 پورې میندې ماشومان زیږوي.
د ملګرو ملتونو د خدو څانګې راپور ورکړی دی چې په 2000 په گوشتم کال کې بل خوندزیو څخه بهر د 1.1 میلیون نجونو او د پانتونو څخه د 30,000 خزو بهر پاتې کېده به تر 50% پورې د وخت مخه زیګون او تر 50% پورې د میندو د مړینې کچه زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور پر اساس په 2000 کال کې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه په اتو خورا لوړو کچو کې شامل و. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال په هر 30,000 میندو کې د مړینې کچه تر 640 تنو رسیږي.
د طالبانو راتګ سره متاسفانه په افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو سره ډیر کورنۍ دي چې ارسوي دي چې د نجونو په کم عمر کې دوی واده ته آماده کې. نو دا هم د فزیکي له لحاظه او هم روحي او جسمي له لحاظه دغ انجن باندې ډیر بد تاثیر کوي او دې تر څنګه کله چې دغ انجن وعده کیږي او دوی چې کله ماشوم راوړي نو دا هم یو سالم ماشوم نه وي نو د دې اغیز په جامعه کې ډیر بد وي.
سیګار په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر زده کړو محدودیتونو له امله ګواښ لا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د یو راپور له مخې چې ویلي دي اوس مهال په دغه هیواد کې تر 18 پورې میندې د مسلکي روغتیایي کارکوونکو د څارنې لاندې ماشومان زیږوي.
نمیتونن کې قبل از اینکه حمل بگیرن هم آمادگی های لازم پیشش گرفته شوه یا اینکه سنشان بسیار کمی باشه از نظر جسمی آماده نمی باشن و یا اینکه اگر کم خون هستن غذای کافی و تغذیه درست پیش از اینا صورت نمی گیره که امو کمبوتی های وجود از اینا تکمیل شود تا اینکه بتونن امو حمل به خوبی تحمل بکنن. بنان این باعث میشه که در جریان زایمان خونریزی ها یا بعد از ولادت خونریزی های بسیار شدید رخ بده که حتی جان مادر به خطر بندازن.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یو مور په امیندواره یا زیګون داسې ناروغي لکه بل امري چې علاج شته او مخه نیول کېدای شي. احسان لاریوب زای امریکا غږ.
در همین مورد با محترم نجیب الله زاخلوال فعال حقوق بشر صحبت میکنیم که همین اکنون از آلمان با ما وصل هستند.
زاخلوال صاحب خبرونه ته خرغل است.
آقای زاخلوال
سلام
منم.
خوش آمدین. نخست نظرتان در مورد گزارش سیگار و گزارش را که تماشا کردین میخواییم بدانیم که گفته ادامه محدودیت ها بر زنان در افغانستان زندگی مادران را به خطر مواجه ساخته، شما چی فکر میکنین؟
بله، ما به راپور سیگار که گفته که محدودیت هایی که در آخر یعنی عموما در قانون امر بالمعروف که تصویب شد که در 35 ماده و 4 فصل بود واقعا زندگی زنان افغان را به چالش کشیده و این سبب میشه بر علاوه از این که مثلا اینا مشکلات زایمان و مشکلات دیگه صحی را روبرو میشن، در عین زمان اینا به شکل روانی هم در زیر چالش هستن یا در زیر ستم هستن. و مثلا زنانی که اونا در یک تقریبا در یک اندازه در یک مدت وقت آزادانه زندگی کردن من حیث یک انسان، الان پس به دوره برده شده که به حیث غلام یا برده زندگی بکنه، سببی از اینا دپریشن، استراب و بیماری های گوناگونی روانی میشه که این یک مشکل جدی بر عموما سکتور خصوصی، سکتور صحی افغانستان یا سکتور زنان هستند.
زخروان سب خو طالبان و تل دار ورکره ده چه پا واقمانه که بشری حقونه تامین دی، خو ساسو خپل مندنی پا افغانستان که دنه هم تاس خلق سرپ تماس که هستی، خلق پا کمو برخ دیر اندخمند یا چه وایی؟
دلته خبره داره چې دوی وایي چې د دوی په دوره کې بشري حقونه خوندي دي. دا کوم حقونه دي؟ کوم ته چې دوی حقونه وایي هغه تقریبا زمونږ د ټولنې نه بلکې د ټول انسانیت لپاره یو قسم بندیخانه ده، ځکه ته به د یو بل چا د اثر رسوخ، د یو بل چا د ظلم و ستم لاندې ژوند کې دوی هغې ته حقوق وایي. دوی د ښځو حقوق دې ته وایي چې مونږ ښځې منې کړلې چې مطلب په زور باندې ورکول کېږي. دا منم سید په دغه د امر بالمعروف قوانینو کې ځینې قوانین داسې دي چې سید دا سمه ده چې مثلا په هغې کې د قومي او مذهبي تعصباتو ته مخه نیول یا د حیواناتو نه جنګول، خو دلته بیا نور داسې دي چې زما د کالیو انتخاب، زما د ژوند انتخاب، حتی زه د څه رقم چا سره وګرځېږم، څنګه وګرځېږم، دا ټول د یو دولت چې پر ځای دي چې انسانانو ته ډوډۍ پیدا کړي، کار پیدا کړي، تعلیم و تربیه پیدا کی، نور امکانات پیدا کی. دوی د راغلی دي د انسانانو هغه ابتدایي ازادۍ او پوری نختی دي. نو فکر کوم چې دلته زما او یعنی په عموما د افغانانو او د طالبانو ترمنځ یو واټن موجود دی په تعریف د حقوق بشر کې، چې کوم حقوق بشر دوی وای هغه په نننۍ نړۍ کې د ظلم، ستم او استبداد په معنا دی، کوم حقوق بشر چې انساني ټولنې ورته وای چې هغه کې د انسان ازادي خوندي ده، هغه ته طالبان چې دی په فحشا او په اسلام بي بندوباري وای چې دا ډیر تزادونه دي.
خب با توجه به بلند رفتن میزان بیکاری زنان ناناور یا شاغل در افغانستان، با باور شما نهادهای بین المللی که حامی حقوق بشر هستند چی گام های جدیتر را میتونن برای کمک به خانواده‌های نیازمند در افغانستان انجام بدن؟
یکیش با اصلاح کمک مالی به اون خانواده که در یو آخر مثلا بیکار شدن، خصوصا خانمه که شاغل بودن، شغل داشتن، معلمین بودن یا مثلا دیگه شغل های آزاد داشتن، و دوم میشن بررسی با مشکلاتی از این هستن. من فکر میکنم در این حالاتی که الان حکومت طالبان هستن برای ادارات حقوق بشر سخت هستن که با اونا رسیدگی بشه. مثلا به طور مثال شما میبینین اینا همه مؤسساتی که مثلا تقریبا درهایشان بسته شدن و اینا مثلا مجبور کردن اونا را که درهایشان مثلا درهای دفترهایشان بسته کنه در افغانستان و اونجا کار نکنن. به طور مثال من در سویدن زندگی میکنم، در کمیته سویدن افغانس کمیته که سالها از سال 1978 به این طرف در همه افغانستان کار میکنن، هم در عرصه تعلیم، هم در عرصه صحی، هم در تربیت کردن معلمین، هم در، ولی اینها به سویدن کمیته یعنی اخطار دادن اونا بسته کردن. یعنی به اینجا مشکلی هستن که، و شما میبینین که خود را اگر شما راپور ریچارد بنت را بخوانیم بیده او واضح نوشته کردن که او را اجازه داده نشده که داخل افغانستان برن، و بعد این تو حالت مثلا مشکل هستن با ما که ما بگویم که کدام کمک ها. اول نیازی به این هستن که اونا اجازه ورودی را داشته باشه که اونجا برن و بهطرفانه مثلا راپورهای خود تهیه بکنه، تحقیقات خود را انجام بدن، نه که زیر ستم بادیگارهای از اینا پشتشان باشه که چی نوشته کنه و چی نوشته نکنه.
بله، در بشری حقون و فعال نجیب الله زخیر وال صاحب دیر زیاد تمنه چه پده بحث که لمونگ سرمو گردون وکر
یک جان سپاس.
د افغانستان د نولسکرانو کته ملي لوبډلې د نولسکرانو د صحیح سلو مخکې د درې اړخیزو سیالو پر اړه کې د پاکستان د کرکټ نولسکرانو ملي لوبډل ته د سل منډو په توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه، افغان لوبغاړو ښه لوبه وکړه. فیصل شینوزاده، یوسف درویش، محبوب خان 450 او برکت ابراهیمزي 46 منډې جوړ کړې. په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د پاکستان د نولسکرانو لوبډل ته د 302 منډو هدف وټاکه، خو هغوی د هدف پوره نه کړ او ټول لوبغاړي د 206 منډو په جوړېدو سره وسوځېدل. تو پچاونه په برخه کې ناصر خان معروف خیل څلور، علي محمد غزنفر دوا، عمر زيد نورستاني دوا، حزير الله نيازي دوا وکټ واخصې. په دري اخیزو سره وکي د افغانستان، پاکستان او متحده عربی اماراتو د نوسکرانو کټه لوبډلې یو بل سره سیالي کوي.
و سوی دیگر، بازیکنان پیشین تیم ملی کرکت زنان افغانستان به تاریخ 30 ماه جنوری سال 2025 میلادی در یک رقابت دوستانه و نمادین در برابر تیم کرکت بدون سرحد، زنان در میدان شهر ملبورن استرالیا بازی می کند. برد کرکت استرالیا روز جمعه 15 نوامبر با نشر یک اعلامیه گفت که اعضای پیشین تیم ملی کرکت زنان افغانستان که در برنامه تخلیه به استرالیا منتقل شدند، در این تیم حضور دارند و در روز نخست رقابت تست میان تیم‌های ملی کرکت زنان انگلستان و استرالیا این بازی نمایشی را انجام می‌دهند. این رقابت در حال برگزار می‌شود که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، زنان و دختران را از دسترسی به هر گونه فعالیت منع کردند.
دعوا زمان در دوره خبرونه تربیت.
شب و روزتان بخیر.
دنن او وضعیت په پروګرام کې د قطر او ترکیه مشرانو په افغانستان کې د همشموله حکومت په جوړیدو تاکید کړی دی. طالبان اوس سندې ویلي مګر مخکې دغه سي پیشنهادونه رد کړی دي. لګروسه همدا مسله راسپړو. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته تاسو ته ستړي مشه وایم. قدرمن اوریدونکو، د قطر او ترکیه مشرانو په افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړیدو په حق لټینګار کړی دی. د دې دوه هیوادونو مشرانو د پنځنبه په ورځ د انقره په خار کې د یو بل سره کتلې دي او په سیمه او نړۍ کې د ګډ دریز سرګندولو په لړ کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو لپاره یو ځل بیا خپل دریزونه بیان کړي دي. د دې دوه هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د افغانانو د بشري حقوقو د درناوي لپاره د غوښتنې په داسې حال کې کړي دي چې د غدواړه ملکونه قطر او ترکیه د طالبانو د حکومت سره نږدې اړیکې لري او دواړو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي دي. د طالبانو د حکومت سیاسي دفتر هم د 2018 کال رئیس په دوحه کې فعال دی. د همشموله حکومت د جوړیدو مسله لږ وروسته د نړیوالو سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر احمد سره راسپړم. نصیر احمد احمدزی صاحب خبرونه کړي او لږ روسه غواړم چې ورسره موضوع مطرح کړم. خود دې نمخ کې قدرمن اوریدونکو یو څو خبرونه وایم. د بسرحد خبريالانو سازمان په افغانستان کې په مطبوعاتو باندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو د زیاتېدو په حق له د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه غوښتي دي چې د معلوماتو د ترلاسه کولو په حقوقو خپل وزکړي محدودونه ختم کړي. د بي سرحد خبريالانو سازمان د جمعې په ورځ د نومبر په 15مه په اعلامیه کې د خوست په ولایت کې د موسیقي د خبرولو او د خزو د غږ د خبرولو له امله د درې محلي رادیوګانو د بندیدو یادونه کړې ده او ویلي دي چې دغه درې رادیوګانو جملې نه دوه رادیوګانې بیرته په مشهور ډول پیل شوې دي. د امر بالمعروف النهي عن المنکر خبره په مطبوعاتو کې نشر شوې ده چې د خزي غږ باندې د موسیقي خبرول باندې د زیروح د عکس خبرول باندې نو دغه سازمان په دغه ټولو محدودیتونو باندې انتقاد کړی دی او د دې سازمان رئیس ویلي دی چې باید دغه رادیوي خبرونه بیرته پیل شي او خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. بل خبر ده چې جنرال عاصم منیر د ډیورن په کرخې د دهشتګرو ډلو د مخنیوي لپاره د یو سیستم د جوړیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د پاوز لوی دریسیز جنرال عاصم منیر وایي د ډیورن په کرخې د امنیت د ساتلو د دهشتګرو د مخنیوي لپاره یو پیاوړی سیستم جوړ کړی دی. جنرال منیر د جمعې په ورځ د مارګلی ډیالو غونډې کې ویلي دي چې دا سیستم د پولې د ساتلو لپاره جوړ شوی دی او دا خبر د جنرال عاصم منیر لخلی جان ورسپانې او سما تلویزیون خبر کړی دی. او اخیری خبر دی چې طبیعي آفتونو په افغانستان کې تر ټولو زیاتې خزي زیانمنې کړي دي. دا خبره یو شمیر نړیوالو ادارو په ګډ رپورت کې نشر کړی ده. دا راپور د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای په هنتون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر اوچا برابر کړي او خبر کړي دي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې نارینه او خزینه په کورنۍ او ټولنه کې جلا جلا ونډه لري، مګر په هر حال کې خزي او جنکۍ زیاتې متضرر کیږي. د اقلیمي ستونزو له امله خزي او جنکۍ د نارینه په نسبت زیات خطرونه سره مخامخ کیږي عاید کمیږي، زده کړه نشي کولای، د پریکړو حق نه لري. ټولنیز نورمونه یا دودونه د جنکو په نسبت اکثره د نارینه وو ژوند او تعلیم ته اولیت ورکوي. په کورنۍ کې په خزو جنکو محدودیتونه موجود دي، مثلا په کلو او باندو کې خزو او ماشومان د وشکاله په وخت کې لډیرو لری لری ځایونه باید کورونو ته اوبراوړي او اوږد مزل وهي اوب برابرې کې. درنو ریدونکو ستونزې ډېرې دي، خو لږ وروسته راځم د خپرونې د بل مسله په ټاکلې مسلې باندې غږیږم. بیا هم قدر من ورزین کو سلیم شی په خیر راغلینن. خو د بحث موضوع دا ده چې د قطر او ترکیه مشرانو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو خبري کړې دي، او د ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ډېر تاکید کړی دی. نو زه غواړم په دې مسلې باندې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو سره نصیر احمد احمدزی صاحب سره وغږیږم چې د دوی نظر څه دی او دا مسله څنګه تحلیلوي. احمدزی صاحب په خیر راغلی خبرونه ته، مننه چې راغلی. احمد سه محترم، تاسو حالت خپل هغه د تعقیبوي او دغه موکار دی تحلیل او تفسیر د سګوند ډيري شوي دي، مګر اوس چې په امریکای کې هم دغه شلم د جنوري به حکومت بل نوې حکومت راځي او د ترامپ اداره به په کار پایل کوي، د دې سره جوخت د خبرونه هم راغلل چې د دوه تړون باید عملی شي. او اوس موږ تاسو ګورو چې د پنځن به پورز د قطر او همداشان د ترکی مشرانو یو بل سره وکتل، او دوی ویل چې باید هم شموله حکومت جوړ شي، ټینګار کړی دی په دې مسلې. تاسو څه فکر کوئ چې دا ځلې به دغه ټینګار کومه فائدہ وکړي؟
مننه. خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه د واژو قرباني شوی په تیرو لسیزو کې، او دا ځل بیا هم متاسفانه د نړیوال خوانه بیا غوړې دی واژو قرباني سره په دې معنا غوړې. تاسو تیر شل کلن جمهوریت په معنا د هغه باندې حکومت ملي د ملي کلمه استفاده کړې، یو اردوی ملي هر موضوع سو، دلته په اساس د سهمې د قومو ته سهمه ورکړه، نه په اساس تخصص باندې، نه په اساس درایت باندې، نه په اساس تعهد باندې، او بالاخره نتیجه موږ ولیدله. ګوري افغانستان د پنیر حیثیت نه لري، چې هر هیواد ځان ته یو مشخص سهم هلته ولري او د افغانستان په امورو کې مداخله وکړي. دغه هیوادونه سه ګوره وایي چې په افغانستان کې هم شمول حکومت رامنځته شي، هم شمول حکومت تعریف شي، دا ول وایي دا تعریف شي، چې هم شمول حکومت په اساس د طبقاتو ده، په اساس د تخصص یا په اساس د ډلو ټاپلو باندې ده. بنان د هیوادو فشار په دې کې د ځدی خپل هغه لاس پوڅې په راتلونکي نظام کې ولري. بل موضوع دا ده چې بدون شک نه د امریکې انتخابات په نړۍ باندې خپل اثرات لري، یا مثبت یا منفي، په دې کې افغانستان هم شامل دی. اما تاسو اشاره وکړه د تړون، د دوهې تړون ته، د دوهې تړون زه فکر کوم هغه یو حقوقي مبنای درلود، را سفیران کې رئیس د سوالو لاندې راسي. هغه په دې معنا چې د دوهې تړون د امریکې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ، یعنی درې سورس د یو مسلس او فیران یو سورس د مسلس شتون نه لري، چې هغه جمهوریت و بدان. زه فکر کوم هغه تړون نفی ده په خپل ذات کې، او ضرور ده چې بل تفاهم منځ سره، چې دا تفاهم په بل مسله یا متقابل احترام سره رامنځته شي. بدون شک نه افغانستان د ټولو وګړو مشترک کور دی، او ټول په دې کې حق لري چې خپل فیزیکی حضور هلته عمومي، اما دا فیزیکي حضور په اساس د تخصص وای توسي، په اساس د تعهد وای توسي، او په اساس د شایسته سالاري وای توسي، نه په اساس د دې چې موږ ته یا قطر یا ترکیه یا روسیه یا نور هیوادونه خپل فرمایشات ورکړي، او موږ د هغوی د فرمایشاتو په اساس باندې خپل لیدلوری تعیین کړو.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب نصیر احمد احمدزی، فکر کوي چې د ترکیه او همداشان د قطر کوششونه مهم دي، موثر دي؟
بدون شک نه، بدون شک نه. ګورئ د قطر خپل په امریکایانو او سره پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري، او له بل لوري نه د خپل د طالبانو دفتر هم د جمهوریت په وخت کې قطر کې وسو، انتخاب سیالته باید وسو. بنا دا د سیاسي لړخ نه خپل مسؤلیت فیصله قطر حکومت د طالبانو په اساس باندې په چارو کې خپل نفوذ لري. له بل لوري ترکیه هم اته ګوري د سابقه د جمهوریت زیاتره لوړ پوړي استازي په ترکیه کې یاکي فیلان استوګان دي. بنان هغوی سره به د پردې شاته په کوم تفاهم رسېدلي اوسي او د هغوی ته قناعت ورکړي د طالبانو په شمول سره تر څو یو ګډ ائتلافي حکومت رامنځته شي. دا د ملت او د افغانانو په ماین او خاص باندې دی.
څه فکر کوئ احمد صاحب محترم چې په طالبانو کې چې د رپورټونو له قراره وي دوه خواوو کې ویشل شوي دي، دوه ډلې دي، یوه یې طرفدار ده چې ازادي وي، ډیموکراسي وي، اسلامي ملک دی، د اسلام او شریعت او مدني قوانینو په اساس حکومت وي، انتخابات وشي، یا دغه قوانین چې په دې ملکونو کې دي داسې، اما خپل کلچر او کلتور سره برابر. بل ډله د دغه سي ازادۍ طرفدار نه ده او تر اوسه پورې چې د کم قوانین نافذ شي وي یا کم فرمانونه نافذ شي وي د خلکو بشري حقوق په خلاندې دي او نړیوال هم دا غوړي چې په دا رقم باندې افغانستان نشي کولای چې آینده کې د نړیوال ټولنې غړي شي. فکر کوي چې دغه فشارونه چې په دې درې کلونو کې موجود وو، مستقیم یا غیر مستقیم د طالبانو په دې ډلو باندې، اوس به د ټرمپ راتلو سره چې وایي د طالبانو د دوی اړیکې سره خې دي، کم تغییر راشي د طالبانو په دغه کړنلاره کې یا نه؟
بدون شک نه ګورې د قطر تفاهم لیک یا خپل ما اترې خبرې اترې د ټرمپ په وخت کې تیر دا وی کې شروع ستنه، او زه فکر کوم چې دلته بعضې موضوعات دي چې هغه پټې پاتې دي، هغه برمنا سوي نه دي، او داسې ګنګوسې کېږي چې د قطر تفاهم لیک سي او هغه ګویا پکې هغه سوی ده، لاسوخنه پکې سوی ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې ترامپ د موضوع ته جدي پاملرنه کوي، البته په لوګات د کارو کې بینه وي، ولې جدي پاملرنه ورته کوي. تمام طالبان متاسفانه سیالته دوه ډلې دي، یو ډلې په اساس د مدرن حکومتداري غواړي تعامل کوي، ولې خپل کلتور او کلچر مد نظر کې نیسي، یو ډلې په سنتي شکل باندې مخته ځي چې متاسفانه هغه د فعلي عصر هغه جوابګوی نه ده. کومنګ په مزات تر اوسه یا دین ته کوم اتکاو کو ډېر ایوالونه اسلامي اغدي سیستم لري، خپل قطر، عربستان او ایران، ترکیه، پاکستان، همداسې نور آرته دا سیستم ولی کار کوي په افغانستان کې. موږ نو څه کولی دی اسلامي نظام د چتر لاندې یو مسلمان هغه ولرو نظام ولرو خبره ته دا چې موږ په سنتي تفکراتو سره غواړو دولت سیستم مختوب او دا د زمان اقتضا نه کوي. له بل لوري که چېرې طالبان خپل تداوم غواړي، دا چار داسې بعضې بین المللي توافقاتو ته غاړه کېږي او هغه د سیاسي لارو نه کوي.
بل پلو داسې تبصرې هم کېږي، دا ځینې کارپوهان او متخصصین داسې نظر ورکوي چې طالبان سره ډیر هیوادونه تعامل لري او دوی فکر کوي چې موږ نور ضرورت نه لرو که په رسمیتو پیژندل شي او نه پیژندل شو، ملک ناسي او اختیار مو په لاس کې دی، تعاملات لرو، اقتصادي پروژې وړې غټې غدې روانې دي او نورم کوشش کوو نو ضرورت ورته نه لرو. آیا ضرورت ورته نه لري؟
زه فکر کوم نن سبا نه تنها افغانستان بلکې هر هیواد راکړه ورکړه ته ضرورت لري او دا د نړۍ ابر قدرت هیوادو سره یو اړین هغه دی سیاسي تعامل ده. که چیرې د امریکا متحده ایالات یا اروپا ټولنه د طالبانو سره بایکاټ وکړي، خصوصا مالي مرستې ورسره ونه کړي، بشري مالي مرستې، بدون شک نه دوی به له ستونزو سره مواجه شي. که دوی په چین او روسیا او ایران باندې تکا کوي، هغوی خپله ستونزې لري چې روسیا خو عملا په جنګ کې ښکېل ده، ایران هم تقریبا د اصراري حالت لري، اما چین په هغه نه کوي. بشری مرستې بدون کوم نفع نه پیسې واتن کوي. بلان زه فکر کوم چې طالبان ته ضرور داسې تعامل وکړي او دا تعامل په اساس د وطن په اصول سره د وطن په لیدلور سره او د وطن په خیر او فلاح سره تعامل وکړي او هغه متخصصین کسان ما مخکې وویل چې مشارکتي حکومت په اساس د سهمیې نه ده صحیح یو ډله ټپله راسي او واخلي په حکومت ته راسي او نور وایي بسم الله اکبر هر څه جوړ دي دا مشارکتي حکومت څو موږ د دې تجربه لرو بلکې مشارکتي حکومت دا راسي هلته متخصصین مجربه کادرونه په نظام کې شامل وي دا بیا نتیجه ورکړي دا غیر از فکر کوم څه
ډاکټر صاحب احمد زید دغه رپورټونه همیش نشر شوی دي طالبانو په وار ورده خبره رد کړی ده او ویلي دي چې زمونږ حکومت هم شمول ده د ټولو اقوامو خلک پکې دي نو او د پخوانی حکومت د رهبرانو سره یا مشرانو سره یا مامورینو سره د ورته مامورینو سره هرگز مونږ نه غواړو چې حکومت جوړ کو دا یو بل مشکل ده نو دلته سوال بیا دا پیدا کیږي چې د پخوانی حکومت مشران چې ولس غوړی نه غوړی دا یو خبره ده او دغه څنګه معلومه شي چې ولس غوړی او د طالبانو دغه رهبریت چې وځي دا منی تر اخره پورې په دې باندې خوشاله دي د ولس نظر خو باید معلوم شي کنه د حکومت د جوړیدو لپاره د هم شمول حکومت د جوړیدو لپاره دا باید په کوم اساس وشي
بدون شک نه ته ګوري تاسو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه ولس هم ګرانت دلته هم تریلار ورکړه که چیرې تاسو تیر نظامونه وګورئ یا نظام سره غره د اوله صورته نوای کوي لای دا پرته د دې نس دی په اهداف باندې پوي سي دلته دی ولا سره سیاسي شعور که څه هم له یو طرف نه پوښتنه له بل طرف نه ډیر خوش باور ولا سي خلک یې استومنګه او ډیر زر د سیاسون تر لورې نه منګه کیبو استفاده کیبو دا یو سنځه دی ولا ستاسو ورس باید والدین الکسرا روسی موتاد روسی د تی حکومت لور پوری چارواکی غوی خپل امتحان ورکړی او غوی نور بلد ته د قبول وړ نه دی او که چیرې طالبان هم خپل بقا لپاره حتی دوی سره تعامل کوي زه فکر کوم دا ولوی جعفر دوی خپل مورام او هدف ته وسی طالبان سه وای منګه ټول شمول نظام لرو ګورې ټول شمول نظام په اساس تخصص باید وي د منګه فوکس یا ټول اصلي محور به خبره په اساس د تقوا او تخصص او عربي تعهد وي فعلا خو طالبان درسته ده د مختلفو ولایتو څخه مختلفو اقشارو څخه هلته ورته حضور لري اما د تخصصي خبره ده د عام روغتیا وزارت ته ګوري په یوازې ډاکټر او ملا صاحب ده د اقتصاد وزارت ته ګوري د بهرنیو چارو وزارت ته ګوري د پامس نور وزارتونو ته ګوري هدف دا ده سي ټول شموله حکومت که اول خو تعریف مشخص تعریف نه لري ټول شموله حکومت ټول شموله حکومت یعنې څه ولی که منګه غواړو ټول شموله حکومت تمثیل کړه هغه باید په اساس د تخصص او درایت وي
ښه په اساس تخصص باید وي درست ښه تاسو څه فکر کوئ چې ګاونډي هیوادونو په نظر باندې د هم شموله حکومت مناسبي ځکه ټول ګاونډیان امدا وایي چې په افغانستان کې هم شمول حکومت کوي رهبر دی او کوي ولسته امدا وایي او زمونږ امنیت باید تامین وي او هم شمول حکومت په افغانستان کې خو دغه په دې شو کلونو کې په وار وار دغه رپورټونه نشر شوی دي چې هر څوک چې هم شمول حکومت غواړي په افغانستان کې هر گاوند هغه خپل نفوذ غواړي نو څنګه کېده چې په افغانستان کې د ټول ملکونو نفوذ لري او دغه منافع په کې تامین وي په دغه سیاو حالت کې امکان لري
په دې شرایطو کې لږ زره ستونزمن ده د دې لپاره چې په تیرو څلورو لسیزو کې ګاونډیان متاسفانه ډېر لاسپوڅي دلته لري او دا لاسپوڅي د بادا مرغړې په افتخار سره خپل وابستګي هغه وادو سره لري برملا کوي غنه هم کار نه کوي دا واقعا کله کله تاسف زاینده سي دا سه کسان په تیرو شلو کلو کې په جمهوریت کې په هغه کې په لوړو چوکیانو کې دوی کار کوي اصل موضوع دا ده ما په لومړی کې ویل چې افغانستان فلم د پنیر حیثیت اخیستی ده هر یو ګاونډی خپل سهم دلته غواړي اما د رالی چې تاسو له دغه ګاونډیانو فرض مثال د پاکستان او د ایران تاسو که تپوس وکړئ یا وپوښتئ چې آیا دوی همه شموله حکومت لري که نه لري خو تاسو یو ګروه دی فرض مثال پاکستان کې د پنجاب حکومت ته یې هلته نورو اقوامو ته یا نورو هغه ته ډلو ته وا نن دا ورکول اته ورکول سم په دې شکل ایران ته راځو آیا په ایران کې کوردان او سنی مذهب غته رعایت کوي په حکومت کې ګډون ورکول شوی دی که نه ورکول شوی، نه ورکول شوی. بنا زه فکر کوم لومړی اول دا ګاونډیان باید د عمل شمونه په تعریف باندې ځان پوه کړي، او دوم متقابل احترام ډیپلوماتیک احترام ته هغو کې پابند اوسي. خب افغانستان د یو جنګ لپاره هیواد و، مونږ څنګه سم مخکې ویلې په تیرو څلورو لسیزو کې مهاجرتونه منځ راغله، او دا مهاجرتونه هم کله کله نقطه د ضعف دی د وګړو کېږي، او دلته کسان هم پیدا کېږي چې حتی د وطن په ملي منافع الین باندې کېږي قدې الان کوي. چې مونږ نمونه د مثال لرو، زه نه غواړم په دې باندې بحث وکړم. بنا دا زمنګ گاونډیان یوازنی علت دی هم شمول حکومت تعریف داده چې دوی باید هغه لاسپوڅي په حکومت کې وي، نه که څنګه سابق بود.
ښه، ډاکټر صاحب احمد زیب، بله مسله دا ده چې دا خبره هم کیږي، افغانان هم وایي او خارجیان هم وایي، لوړ رتبه مامورین هم دا خبره کوي چې هر ولس مجبور دی خپل تقدیر وټاکي، خپل کړنلار وټاکي، خپل ځان ته یو پالیسي او سیاست ولري، دا خپل ملکونه. افغانستان کې د دیشو 15 دیشو کلو کې دومره جګړې او جنگونه تیر شو، د دینه مخکې دا خبره شوه وسم کیږي چې افغانانو هیڅ وخت خپل حکومت نه دی جوړ کړی او نشي جوړول، او همیشه د نورو په وسیله دلته یو حکومت راغلی دی، او ځنه لوی په دوی باندې چارواکي تحمل شوی دی. د دې چاره کې دی شي دا اوس چې موږ وایو شمول حکومت هم شمول حکومت، دا باید د چا په کومک راشي. امسایګان مونږ نه غواړو، یعنی افغانان نه غواړي چې گاونډیان د زموږ په چارو کې لاس نه وهي، د گاونډیانو نفوذ پکې نیوي په ملک کې. چارواکي طالبان دي، نو نور ستر قدرتونه دي، خیر څوک باید د حکومت جوړ کړي په افغانستان کې؟
خو د حکومت جوړول د بهرني واتو کار نه دی، حکومت جوړول خپل وګړي د سیزان ته حکومت جوړوي. اما ستونزه په دې کې ده چې افغانان د بده مرغه ډېر خوشباوره خلک یاست، او دا خوشباوري د هغه نه په کېږي چې یو خالصانه نیت منګل لرو. ګوري که چېرې شاهي نظام ته راسو، شاهي نظام ټول جایو کې نورې وادو کې ډېر په محرکت سره حکومت کوي، اما په افغانستان کې بالاخره جمهوریت په کوله تا وکړه، جمهوریت راغی کوه هغه نتیجه ونه کړه، بل اخره انقلاب و سو، بیا اسلامي حکومت راغی، بیا جمهوریت راغی. نو زه فکر کوم چې دا ملت ډېر ګران ده نسبت له گاونډیانو څخه. ملت باوجود چې ټول نظامونه یا ټولو ډلې ټاپلې خپل امتحان ورک، اما د نتیجه ګیری په وخت کې خپل ملت هغه دی بې وسط، څه دوی انتخاب کوي، څوک دمن په ګټه باندې وو، څوک دمن په ازرار باندې وو. طبعا گاونډیان هر هیواد د دوی بهرني پالیسي هم دا ایجاب کوي چې خپل گاونډیان د نظامي او اقتصادي او سیاسي اثر باندې ولري. دا د دوی مثلا مکړه د سیاسي د لوبو یو هغه دی، یو تعامل دی. اما افغانستان چون جنګ ځپلی هیواد ده، خلک ډېر شدیده توګه سره تقسیم شوی دی، په ژبانی تعصباتو، په قومي تعصباتو، په ډله ایزه تعصباتو باندې، او بالاخره د جنګسالارانو طرف نه دوی استفاده سول په تیرو څلوېښت لسیزو کې. نو هدف دا ده چې دلته زه فکر کوم ملت ټول مسؤلیت ملت ته متوجه ده، او موږ باید د بهرني هیوادو څخه دا تمه او توقع ولرو چې موږ ته دوی حکومت جوړ کړي.
کوم ملت یادوي تاسو؟ همدغه بیچاره وګای فقیر ملت یادوي په افغانستان کې چې د دومره فشارونو لاندې دوی باید کوم اقدام وکړي؟ همدغه ملت یادوي د افغانان په افغانستان کې د خوړو باندې چې جوړی نه لري، همدغه ملت یادوي؟
بلکې شګورې د افغانستان په تاسو افریقای ودوته وګورې زمونږ وضعیت راته ده.
ها،
اما بل اخره اراده لري. زه فکر کوم افغانان اراده وکسر ده، که چیرې دا اراده بیرته راځوندی سي په همدغه فکر سره موږ کولی شو خپل هیواد جوړ کړو.
ښه، بس احمد زه فقط یو دوه درې شیبو کې بیرته راځو، یو څه وخت پاتې دی د خبرونې. مننه.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د نن وضعیت د پروګرام خدمتونه اوریدونکو د خبرونې یو څو دقیقې پاتې دي. په خبرونه کې موږ سره نن د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه ډاکټر سیف نصیر احمد احمدزی ملمه ده او په ټاکلې موضوع باندې خپل نظر وړاندې کړ. تر اوسه پورې یو سنور وخت لرو احمدزی صاحب محترم. د خبرونې لږ وخت پاتې دی، غواړم ساسې نظر دی برخه کې واورم چې ترکیه او قطر خو دغه خپل کوشش شروع کړی دی چې دوی وي د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره باید هڅې وشي او همشموله حکومت جوړ شي. تاسو خپل تحلیل او تفسیر وکړئ چې څنګه جوړېدای شي اوس دغه لنډلار بسوي، څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو په موجودیت کې همشموله حکومت جوړ شي؟ نس کوم نسخه لري چې سوشي څوک د حکومت سره او بخې د افغانانو سره کومک وکړي؟ د نړیوالو مرستې او کومک ته ضرورت شته په دې برخه کې، یا افغانان خپل کولای شي دا کار وکړي؟
د بل امر غفلی دي شرایطو کې د افغانستان د حل قضیه سیاسي هغه نه وته لیدل چوکارت نه وته لیدل د باندې اعتراف او د افغانستان قضیه او نظامی قوت ته یا فشار ته ضرورت لري. چې فعلی شرایطو کې د بل امر غفلی افغانانو ته وسپیکر باید یو بهرنی قوت څنګه سالس البخير وي
او بخیر نظامی قوت او فشار په معنا پوینه شوم سمانه.
او هدف دا دی ګورې نظامی قوت دا دی چې ری تعامل مای سند راځي یو اړیکې کې نظامی عملیات تر سره کې لکه څنګه جمهوریت پاره کې وسو، اما سیاسي تعامل دا ده چې بعضی هغه پیراوړي تعزیرات په واسه کې مثلا د اقتصادي تعزیرات په واسه سي سیاسي اړیکې وسره کاته سي او بل اخر حکومت په انزوا کې قرار ونیسي چې خپل اړیکې چې د افغانستان په راتګ نه ده سي قوت کفایي حالت کې وسی. بنان د ملګرو ملاتونو فکر کوم ته مرکزی نقش لري دی سي هغه په اساس
اقدام
کوي. بیا تکراری کې موضوع د ایوادو نه کچیر مګر اوزو د ملګرو ملاتو په چوکاټ کې دی.
مننه تاسو نه احمد صاحب محترم کوم ودان د خبرونه هم دلته ختم شو. اند خبرونه کې بیا هم مسایل باندې غږیږو اوس د سیم په مخخه. قدرمن اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د امریکا غ خبرونه اوري او روس بیا راځي خپل نظریات څرګندوي. په مخم خه
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غ خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
Thank you.
شه.